فضای حریم څخه 1.8 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د هوایي چلند د قوانینو له مخې هر هغه الوتکه باید هغه هیواد ته مالیه ورکړي چې په فضای حریم کې الوتنه کوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال تر اوسه د فضای حریم په برخه کې عواید له ټاکلي هدف څخه 25% زیات و.
کوم هدف چې د کال مرسته د وزارت مالیه لخوا ایښودل شوی دی هغه تقریبا 2.8 میلیارده دی. خوشبختانه په دغه تېرو شپږ میاشتو کې کوم عواید چې موږ اوړی د 25% زموږ عواید افزایش هم کړی. عواید نه یوازې په میدانونو کې بلکې هغه پروازونه چې پر افغانستان باندې عبورې دي هغه ته هم لاسته راځي.
ښاغلي حبیبي وایي د ورځې د افغانستان پر هوایي حریم شاوخوا 400 الوتکې تګ راتګ کوي چې له هر پرواز څخه 400 ډالر اخیستل کیږي. د کلیا پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام مسؤلان وایي د کابل ښار په یو شمېر ولسوالیو کې د 130 ټولګټو پروژو عملي کارونه پیل شول. د ملي پیوستون یو مسؤل زلمی نایب خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه په سړکونو جغل اچونه د پاک اوبو لپاره د سیسټمونو جوړول او د ښوونځیو جوړول شامل دي. په دې پروژو باندې 5,500,000 افغانۍ لګښت راځي. د ښاغلي نایب خیل په خبره له دغو ټولګټو پروژو څخه به 6,500 کورنۍ ګټه واخلي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاقي موادو بیې 1 اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 اومنۍ بوجي وریجې 2,000 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجي بوره 1,900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,200 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 90 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 3.5 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم 5.5 افغانۍ پلورل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، شل پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ، 45 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,550 افغانۍ.
او اوس به هم زما همکارانه جساپی روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، د نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په اړه غږیږو چې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګلاخان ایوب را سره دی چې تسبا د دې ناروغۍ په اړه بیلابیل معلومات درکړي. له هر څه مخکې د کابل په سټوډیو کې ډاکټر صاحب ته خراب رسوي.
مننه تاسو هم ډیره مننه چې
مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د تل بصیر د خبرونې ته ټلیفون وکړ او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 0922255. دا چې څو ورځې مخکې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د پولیو پر ضد عمومي کمپاین پیل شو، په دې اونۍ کې مو غوښتل چې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې د یادې ناروغۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د مهال افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې راځي چې په هغو کې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن هغه ناروغي ده چې له امله یې په یاد ویروس اخته ماشوم د تل لپاره معیوبېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په تیرو کلونو کې د تیرو کلونو په پرتله سکل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په پیښو کې کموالی لیدل کیږي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزن 14 پیښې ثبت شوې چې په 2012 میلادي کال کې دا رقم 14 و. رزو په سټوډیو کې له ډاکټر صاحب نه اورو چې کوم مسایل د دې سبب کیږي چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شي.
سپی صاحب د هر څه نه مخکې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ډیر خوشاله یم چې د تاسو د راډیو له لارې د ګرانو هیوادوالو په چوپړ کې یم. البته د ماشومانو د ګوزن ناروغي د اخته کېدو په برخه کې باید وایم چې د دې ناروغي په اخته کېدو کې هم شخصی یا فردی حفظ الصحه او هم د چاپیریال د حفظ الصحه یا ساتنه چې دا دواړه ډیر زیات رول لري. خو تر هغه ځایه پورې چې دا ناروغي ډیرې پیښې په کوچنیانو کې پیدا کیږي او د کوچنیانو حفظ الصحه زیاتره هم د والدینو مسؤلیت دی، نو تر ډیره بریده دا مسؤلیت یعنی ماشوم ته نه بلکې د هغې هغه سرپرستانو ته راجع کیږي. او د محیط ککړتیا البته دا هغه څه دي چې یوازې همدغه د پولیو واکسین کولی شي چې دغه محیط هم د دغه ناروغي د ګواخ نه وساتي. نو په دې اړوند باندې ډیر مسولیت لکه مخکې ما چې یادونه وکړه د ماشومانو د میندو او پلرونو دی چې په خپل وخت سره ماشومان واکسین کی په هر پیمانه چې زیات ماشومان واکسین شي په هماغه اندازه د دوی د وجود مقاومت د ناروغۍ په وړاندې زیاتیږي او هم هغه چاپیریال چې دی په هغه کې هم هغه ماشومان چې ژوند کوي یعنی د دې ناروغۍ لامل چې دی یو وایرس دی او دغه وایرس زیاتره د دې ناروغۍ لامل یو وایرس دی او دغه وایرس چې دی د غایته موادو د لارې نه نور ماشومانو ته چې انتقالیږي. نو طبعا که چیرته ماشومان خو مامخ کې ویلي چې خپله حفظ الصحه خو صحیح ساتلی نه شي او ډېری پیښې په دې د
السلام علیکم خوری څنګه جوړې
خیر اوسې من میرا بنی او که ځان معرفي کې او کوم بختنه کول لري
خوری زم
bale
من څنګه ماشوم په کوم یو دغه باندې دغه مرسته سره تر سي مرسته څنګه دا
دغه موقعیت تم لږ تغییر ورکړئ چې سړي غږ پرې کېږي مونږ سره نه اورو.
زه وایم دا یو ماشوم په ګوزن اخته کې باید د دې لاملونه څه دي ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده.
لاملونه څه دي حتمان به تاسو ځواب درکړي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم لاملونه دې سبب کېږي چې ماشوم د ګوزن په ناروغۍ اخته شي.
البته د دې ناروغي لامل لکه د مخ کې نشي ما یادونه وکړه یو وایرس دی او دا وایرس د ماشومانو په غایته موادو کې ژوندې پاتې کیږي او د غایته موادو لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي. کچیرې په یو چاپیریال کې یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شوی وي نو د خپل چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو د دې ناروغۍ لامل که چې ما درته یادونه وکړه دا وایروس دی او وایروس خپل په غایته موادو کې پیدا کیږي او دغه غایته مواد چې دی ماشومان لکه د لوبو په لړ کې او یا هم کله چې خوراکي توکي دغه غایته موادو سره ملوث یا ککړ شي پی نو بیا دغه ناروغي نورو ماشومان ته انتقالولی شي. خو له نیکه مرغه دغه 2 څاڅکي واکسین چې دی دغه کولی شي چې ماشومان نو ژوند وژغوري او د دې ناروغۍ په وړاندې د ګواښ نه وساتي او د دې ناروغۍ په وړاندې مقاومت زیات کړي. نو په هر پیمانه چې یو ماشوم زیات واکسین واخلي په هماغه اندازه باندې د دوی د وجود مقاومت زیاتیږي او بیا د ماشوم د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي پاتې کیږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته به دا شمېرې بیا هم تکرار کړو چې دوی هم په خپرونه کې برخه واخلي. 0999 215 40 بله شمېره مو ده 0928 215 50. د خپرونې موضوع هم دا ده چې کوم ماشومان چې د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي لاملونه یې څه دي او د دې مخنیوي څنګه کېدای شي. ارزو یو اوریدونکو اخلو فکر کوم د ټلیفون په لیکه کې اوریدونکو لرو او بیا به د خبرونه نور سوالونه تر اوسه. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه دوی اړیکه پر شول مکسره ډاکټر صاحب د دغه کمپاین په اړه کلکس اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه کمپاین اوس هم دوام لري کنه پای ته رسیدلې دا کمپاین
البته لکه چې مخکې هم د تاسو د راډیو د لارې نه هم اعلان شوی و دغه کمپاین د روانې میاشتې یا د تیرې میاشتې یعنی د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې پیل شوی و او تر درې ورځو پورې دوام درلود. په دغه کمپاین کې 8.9 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم و دوی ته د ماشومانو د ګزڼ د واکسین څاڅکي ورکړل شول او د دې تر څنګ هغه ماشومان چې عمر یې د 2 نه تر 15 کالو پورې و هغوی ته د کولمو د چنجو ضد ګولۍ هم په دې کمپاین کې توضیح شوی دی. نو دغه کمپاین اوس البته د هیواد په 34 ولایتونو کې پای ته رسیدلی دی او زمونږ هغه کومه هیله او توقع چې د دې کمپاین نه وه تر ډېرې د بریده پورې مونږ په دې کې په کامیابۍ او په بریالیتوب سره دا په ټول هیواد کې پلی کړی دی او انشاءالله چې ډېر ژر به هغه نتیجې هم یا پایلې چې د ولایتونه مونږ ته هغه د پوښښ کچې رالیږل کېږي هغه به هم د تاسو د راډیو د لارې نه مونږ د هیوادوالو وګونو ته ورسو.
تر دې مهاله چې کومه پیښه ثبت شوې د پولیو په کوم ولایت کې دا داسې رپورټونه نشر شوي وو چې په خوست کې یوه پیښه لیدل شوې نو په نورو ولایتونو کې په کوم ولایتونو کې به یو اوریدونکی لرو او بیا به راځو دې پوښتنې ته. السلام علیکم. بله بله ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ. بله مهرباني ستاسو غږ اورم. هغه
وام دا د پولیو مرز کم فرکه څخه دي چې
تاسو مخکې که خبرونه موریدلې اتمن ډاکټر صاحب سره معلومات درک که کومه بل پختنه ولري
دا غو مستره د فرکه شان چې مان سره د اوسه داس کم شه چې پولیو ز مان پولیو ته پیلای کیږي په شو
اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب که بریا معلومات لري
دا داسې کوم ځانګړی خوراک نشته چې هغه د پولیو د ناروغۍ لامل وګرځي خو کچیر ته کوم خوراکي توکي په هغه غایته موادو سره ککړ وي چې هغه ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ وایرس موجود وي نو بیا هغه غایته مواد چې دغه خوراکي موادو سره یا توکو سره په تماس کې راغلي او هغه د ماشوم په واسطه باندې وخوړل شي نو بیا دغه ماشوم ته دغه ناروغي انتقالیږي. خو په ځانګړې توګه تاسو ته زه ډاډ درکوم چې هیڅ داسې کوم خوراکي توکی نشته دی چې هغه د ګزړ د ناروغۍ په منتراتلو کې داسې ونډه ولري یا دا د هغې لامل وګرځي. نو یوازې دغه وایرس که چیرته ما تاسو ته مخکې ویلې یو کوچنی که دغه ناروغۍ باندې اخته شوی وي نو د خپل چاپیریال 200 نور کوچنی د خطر سره مخامخ کولی شي. هغه په دې معنی چې همدغه غایته مواد لکه زموږ تاسو په هیواد کې خو له بده مرغه چې هغه کانالایزیشن سیستم نشته دی یعنی ماشومان داسې ځایونو کې خپل هغه رفع حاجت کوي چې هغه آزاد یعنی ډګر وي نو بیا په اسانۍ سره دغه د باد په واسطه باندې یا د شمال په واسطه باندې دغه غایته مواد کولی شي چې چاپیریال ککړ کړي او چاپیریال د ککړ کېدو په صورت کې کېدلی شي چې بیا دغه وایرس اته په خوراکي توکو ومخلي او بیا دغه خوراکي توکي کله په دې وایرس باندې ولوت شول نو بیا هغه د دې ناروغۍ لامل ګرځېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ده. کومه پوښتنه کول لرئ موږ یې اورو؟
ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم دا کوچنی اوس کلن دی چې تر لوی هم نه چې کوچنی نه شي تر څو کلنو پورې دا مریضي انسان ته بوځي.
اتمن تاسو کوم پوښتنه لرئ دا ورونو؟
نو زه خو خپل پښتنه کړې و. البته دوی پښتنه داسې و چې یعنی تاسو دا واکسین د 15 کالو پورې ورکوي او که د ماشوم عمر د 15 کالو نه پورته وي نو بیا هم د ماشوم د پولیو یا د ګزن د ناروغۍ د خطر سره مخ دی. خو تاسو ته زه ډاډ درکوم چې د دې ناروغۍ ډیری پیښې چې دي د 15 کالو نه په کم عمر ماشومانو کې پیدا کیږي. که چیرته تر 15 کلنۍ پورې ماشوم په منظم ډول سره هم د ورځنی پروګرام د لارې او هم د کمپاینونو د لارې کافی مقدار سره واکسین اخیستی یا هغه بیا د ټولو عمر دپاره خوندي پاتې کیږي د دې ناروغۍ په وړاندې. خو البته دا تاسو ته باید عرض کړم چې د 15 کالو نه اخواته یعنی تر 15 کالو پورې اته د هغې نه په پورته عمر کې هم په ډیر کم شمیر کې کیدلی شي دا ناروغي رامنځته شي. خو زموږ هڅې دا دي چې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته حتی په ځینې حالاتو کې لکه بیړنی حالات کې کله چې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شي نو بیا موږ خپل هغه د هدف وړ نفوس تر 10 کلنۍ یا 12 کلنۍ پورې هم په ځینو حالاتو کې پورته وړو. نو له دې کبله یعنی په نورو عمرونو کې ډېر کم پیښېږي خو د 15 کالو نه په کم عمر کې یا په هر اندازه چې د ماشوم عمر کم وي په هماغه اندازه د دې ناروغۍ د ګواښ سره زیات مخامخ وي.
من ډاکټر صاحب کله چې یو ماشوم د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي دغه په وجود کې کوم علایم چې انسان پوهیږي چې د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی بیا؟
البته د ناروغۍ په پیل کې داسې څوک نه پوهیږي چې البته د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغۍ ده ځکه د دې ناروغۍ نښې نښانې داسې دي چې لکه د ریزش ته ورته نښې دي لکه ټوخی پرنجی او همداسې تبه په پیل کې ولې بیا وروسته
د په دې اړه به بیا هم روس سره ځو د اوریدونکو اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم مهرباني وکړه
ډاکټر صاحب دا چې دا د شپې خوب نه ست سوځي
د شپې له خوا به خو به د سواجه نو موږ دغه موضوع خو فرق کې به هم ک ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې خو به کنه راتونو پښتنې ته.
نو البته زموږ د پروګرام موضوع خو د ماشومان د ګزن موضوع ده. خو د شپې له خوا به خوبي پاتې کېدل دا هم ډیر لاملونه لري. نو د دې لپاره چې د شپې تاسو به خوب پاتې نشئ نو تاسو ته زمونږ سپارښتنه دا ده چې تاسو د ورځې لکه مو ویده کیږئ او خپل ډیر لکه فزیکی فعالیت وکئ سپورت وکئ په آزاد هوا کې او کله کچیرته تاسو لوستي اوسئ نو زیات کتاب ته مخه وکئ او کتاب سره چې تاسو مطالعه وکئ نو تاسو هغه مغز بیا خپل داسې خوب لپاره اماده کیږي او بیا نو او تاسو کوشش وکئ چې د ورځې د خوانه هیڅ هغه ویده نشئ ځکه چې دا د ورځې دا لږ خوب هم چې دی دا هم د شپې د بې خوبۍ سبب کیږي د شپې له خوا د ویښ پاتې کېدو لامل ګرځي.
بلې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې ده تاسو معلومات درکړي د اړوندې موضوع په اړه لطفا پوښتنې مطرح کړئ د غوریدونکو اخلو. السلام علیکم.
خپل مور او پلار کوم شی په نظر کې ولرئ چې مخصوص ماشوم لپاره د ګوزن سبب وګرځي.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو د سوال په ځواب کې کوم معلومات ورکړئ.
نو ما خو مخکې ویل چې میندې او پلرونه مسؤلیت لري چې خپل کوچني نظافت ته پاملرنه وکړي ځکه چې کوچنی خو نشي کولی چې خپل نظافت په خپله وساتي. او ما د بلې خوانه ما تاسو ته عرض وکړه چې د دې ناروغۍ په خپرېدو کې خپله غایته مواد ډیر رول لري. نو ماشوم طبعا کله چې تغوت کوي یا د تغوت عمل سرته رسوي نو د هغې نه وروسته خو بیا دا خپل نظافت نشي ساتلی. نو طبعا د مور او پلار د مندو په تیر بیا د مسولیت ته چې د کوچنی نظافت ته پاملرنه وکي. د دې په څنګ کې موږ دوه ډوله د واکسین پروګرام لرو. یو ورځنی پروګرام دی چې تر یو کلنۍ پورې 15 ځله دا ماشوم په هغه ځای کې واکسین کیږي، او د بلې خوانه په هر کال کې مونږه څلور د پړاو کې دغه کمپاین ترسره کوو، او په هر کمپاین کې دغه 2 څاڅکي واکسین د ماشومانو او د ټولو کورنیو کورونو ته وړل کیږي او هلته ماشومان واکسینېږي. ما مخکې ماردو که چیرته په هره پیمانه په ډېره پیمانه باندې ماشوم واکسین شي، په هماغه اندازه د دې ناروغۍ په مقابل کې د ماشوم د وجود مقاومت زیاتېږي، او بیا دا ناروغي نشي کولی چې دا ماشوم د ګواښ سره مخامخ کړي.
بله مخکې ډاکټر صاحب تاسو د پولیو د نښو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول، یو څه نور هم توضیحات که ورکړي چې اوریدونکي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي.
ما تاسو ته عرض وکړ چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په پیل کې لږ ستونزمن کار دی چې څوک پوه شي، بیا داسې تشخیص پ کېږي چې دا پولیو د ماشومانو د ګذر ناروغي ده، ځکه د دې ناروغۍ نښې نښانې چې دي دغه د عادي ریزش ته ورته دي. یعنی په پیل کې همدغه د ریزش نښې لکه ټوخی، پرنجی، همدا د سترګو سوروالی او تبه پیدا کیږي، خو وروسته بیا دغه د تبې درجه ډیره زیاته لوړیږي، او کله چې تبې درجه لوړه شوه نو د هغې نه وروسته بیا ماشوم چې دی فلج کیږي. کله چې ماشوم فلج شو بیا په هغه وخت کې د دې ناروغۍ یعنی څرګندې نښې همدغه دي چې دغه که چېرته ماشوم فلج شي نو دواړه خواوې بیا یو د بل سره توپیر لري. یعنی که چېرته دواړه پښې هم فلج شوي نو بیا یوه پښه به یې لنډه، یوه به یې اوږده، او د دې خپله د دې فلج ځانګړنې همداسې دي چې دا فلج نرم فلجي او ماشوم خدای دې مکي.
بله بله زبل د اوس یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورتی تا او محترم ډاکټر تا او ټول زادی راډیو کارکون کاریدم خپل مين ډاکټر من وړاندې کوم توخی د زابل ولایت شاجیل او سوالی ستاسو سره
ډیر زیات مننه. توخی صاحب تاسو سوال اورئ چې په کوم برخه کې ده؟
الله محترم ډاکټر صاحب زه خمه ده پښتنه ده آیا دلته موږ په قلب په نامه باندې دلته موږ مریضان لرو پنج او دغه تاسې ګزان بولي موږ ګزان بولو تاسې پنج بولي په بریانو دا یو مرض ده او قفر سره لري. دلته موږ څه په اکثرو وختو کښې دا زموږ په وطن زموږ په ولایت کښې دا د لوی سن و خلکو یعنی 50 کلن 60 کلن و دغو ته دا مرض تېر شوي دي. بیا خوله کږېږي، سرکې کږېږي، اوریږي، دا یو طرف یې مړ شي دغه او دا د کوچنیانو مرض فرق سره لري چې نه لري. او بل لکه څرنګه چې تا مهرباني وکولی چې دا بغایته مواد مرض وي و بل ته سرایت کوي، آیا دا داسې کېدای شي چې کوچنی د بل دغه تی د بل کوچنی په خوله کې کښېښول شي او دغه مرض له دې کزخه اخیستل کېږي او که نه اخیستل کېږي؟ او ولې و کوچنیانو ته د دغه مرض دپاره واکسین کېږي او د لویانو دپاره نه کېږي؟ په دې هکله څه معلومات راکړي یو جهان منم.
ډېره زیاته مننه.
مننه د دې ورور پښتنې خو ډېرې زیاتې وي. البته خدای دې وکړي چې زه دومره وخت ولرم چې د دوی ټولو پوښتنو ته زه ځواب ویلی شم. تاسو چې عرض وکړه چې دغه د لویانو او د ماشومانو ګزڼډ سره فرق یا توپیر لري، هو په بشپړه ډول دا یو د بل سره توپیر لري. په لویانو کې دغه تاسو چې کوم فلج یا ګزڼډ یاد کړ دا زیاتره د ځینو ناروغیو له کبله، خو په تېره بیا چې دا د وینې د لوړ فشار له کبله داسې په مغزو کې بیا یا رګ چوي اول ته بیا وینه ټولیږي، او د هغې له کبله بیا په مغزي فشار له کبله بیا لاس یا پښې بیا فلجیږي او هغه صحیح کار نشي کولی. خو دغه فلج چې دی داسې البته په عامیانه اصطلاح باندې کویمه دغه شخ فلج دی، او د ماشومانو فلج چې دی چې د پولیو د ناروغۍ له کبله پیدا کیږي دغه فلج نرم فلجی یعنی کچیر ته منګه د سی پلاس باندې د سیلک د طرفې پورته کونو په بیرته پاسانه سره زمکیتا اولیږي او خپل توازن نشي ساتلې. مګر هغه شخ خپل چې دی هغه پلویانو کې پیدا کیږي هغه په ماغه شخ شکل باندې پاتې کیږي او د سی یعنی د دې سره غټ توپیر هم ده. او د بل خوانه د لویانو واکسینول تاسو ته پته ده چې لکه نورو هیوادونو کې کوم هیوادونو چې دغه ناروغي له منځه وړې ده په تېر بیا د سعودي عربستان او په اوس وخت کې خو تاسو ته پته ده چې هندوستان هم دغه ویاړ ترلاسه کړی دی او د پولیو یا د ماشومانو ګذر ناروغي د خپل هیواد نه ورکه کړې ده. نو ټول هغه مسافرین چې هندوستان ته ځي او یا هم د سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر باندې ځي نو مخکې د دې چې دغه د دې هیوادونو خاورې ته داخل شي نو دوی باید د ماشومان د ګذر واکسین واخلي ځکه دوی د دې نه ویره لري چې دغه ناروغي زموږ هیواد ته انتقال نه کړي. نو په همدغه خاطر باندې یعنی لویانو ته هم دا واکسین لکه ګټور دی خو تر هغه بریده چې موږ ویلی شو چې د لویانو کې د دې ناروغۍ پیښې کمې دي. نو د بلې خوا نه موږ دولت دا اوس لکه امکانات چې دي هم دونه نه دي چې موږ یعنی ټول عمر کې خلکو ته ماشومان ټول عمر خلکو ته دا واکسین تطبیق کړو. نو له دې کبله موږ په دغه کم امکاناتو سره موږ کولی شو چې همدا د 50 کالو نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کړو او په ځینې وخت کې چې اړتیا وي دغه خپل هدف موږ لوړ عمر ته ویسو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري دا پروګرام البته په صدقو کې خبرونه اوري د خبرونې لمړۍ برخه هم همدلته بیا پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې هم تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به بیا هم تاسو تکرار کو 0902-95-15-50. ډاکټر صاحب ګل خان ایوبی لمنګ سره په استډیو کې دا او تاسو ته بیلابیل معلومات درکې. موږ د نن ورځې موضوع هم د ګذر ناروغۍ پر بیلابیل لاملونو غږیږو او کولای شئ چې د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس نو د خبرونې لومړۍ برخه هم پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم د خبرونې دوام لري. نو اوس له فریبا وحیدی څخه چې د اوس په استډیو کې د مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه به واورو.
سرخط خبرها رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد که از قدرت کنار نرود. سه تن را به اتهام قضیه تجاوز جنسی بالای 4 زن پلیس کابل دستگیر کرده و در درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد